آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د واشنگتن نه د امریکا غږ لومړی سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. نن د سوریا وای یوشتمه ده. د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه. یو لړ پوړي امریکایي مامور ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د مکسیکو سره د امریکا په ګډه پوله باندې د دیوال د جوړولو په منظور شپږ سوه څلور میلیونه ډالر چې پینټاګان د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو او تمویلولو په خاطر ساتلو مصرف کړي. د امریکا د دفاع د وزارت د دغه دیوال د جوړولو لپاره یو اعشاریه پنځه میلیارده ډالر بودیجه تصویب کړې ده. د رویټرز اژانس وایي چې د دفاع د وزارت سرپرست پاټریک شاناهان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دا بودیجه به د افغانستان د پیسو په شمول د پینټاګان د ذخیره شویو پیسو او نورو منابعو نه تامین شي. جمهور رئیس اشرف غنی خبرداری ورکړې وو چې د امریکا د پوځي مرستو د بندېدو په صورت کې به د افغانستان امنیتي ځواکونه له شپږو میاشتو نه زیات دوام ونه کړي. د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وای چې ایران په تیرو څلورو میاشتو کې له هغه هیواد نه او هم پاکستان یو لک شپږ شپېته زره او یو اتیا افغانان شړلی دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې یو لک او پنځوس زره او دوه سوه دوه پنځوس مهاجرین له ایران ایستل شوي دي او په دغه موده کې اته زره اته سوه نهویشت افغانان له پاکستان ستانه شوي دي چې د دې جملې نه شپږ زره نهه سوه اته دېرش کسان په خپله خوښه او نور په زور ایستل شوي دي. دا واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې امریکایي مقاماتو د امریکا پر تجارتي کښتیو باندې د ایراني ځواکونو د حملو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی، د ایران یو لوړ پوړي مذهبي مشر ګواښ وکړ چې ایران به د نوموړي په وینا د یو توغندي په وارولو سره د فارس په خلیج کې د امریکا د سمندري پوځ بیړۍ تباه کړي. په عین وخت کې د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې متحده ایالاتو له ایران سره د احتمالي جنگ په صورت کې د خپلو عربي متحدینو د ساتلو په خاطر منځني ختیځ ته د پیټریاټ دافیاوا توغندي لیږلي دي. کله چې خبریالانو د جمعې په ورځ په دې اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل مونږ معلومات لرو چې د ایران له طرفه مونږ ته ډول ډول ګواښونه متوجه یو. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د هوایي ځواکونو بي دوه پنځوس ډوله بمبارتمن الوتکې هم د فارس په خلیج کې د ایران د یو احتمالي ګواښ د شنډولو لپاره په قطر کې د پنجشنبې په شپه د هغه هیواد د العدید هوایي اډې ته ورسېدې. د امریکا د هوایی پوځ د مامورانو په وینا نورې جنګي الوتکې به هم د آسیا په جنوبي لویدیځ کې په یو ناڅرګند ځای کې ښکته شي. امریکا د قطر نه علاوه په متحده عربي امارات او بحرین کې هم پوځي اډې لري. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ابراهام لینکن الوتکې وړونکي جنګي بیړۍ هم د مدیترانې د سمندرګي له لارې د فارس خلیج ته د حرکت په حال کې ده. د ای پی خبري اژانس د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د پاکستان د بلوچستان په ناقراره صوبه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د پولیسو مامور ویل چې عسکر د هرنایي په سیمه کې د وسلوالو حمله کوونکو لخوا د ډبرو سکرو د یوه کان د دوو کارکوونکو د وژلو په تعقیب سیمې ته روان وو چې موټر یې په ماین برابر شو. سمدستي لاکومې ډلې د دې بریدونو ادعا نه ده کړې، خو بلوڅ وسلوال د پاکستان د پوځ په خلاف په بلوچستان کې په جنگ اخته دي. د لیبیا ساحلي ساتونکو د مدیترانې په سمندرګي کې دوه سوه دیارلس غیر قانوني مهاجرین چې په دوو ربړي کښتیو کې ناستو په اوبو کې له ډوبېدو نه ژغورلي دي. دغه خلک چې د عربي او افریقایي هیوادونو اتباو غوښتلی چې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي. له بلې خوا د لیبیا د ګاونډي هیواد تونس چارواکي هم وایي چې لږ تر لږه اویا غیر قانوني مهاجرین چې اروپا ته روانو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د تونس دولتي اژانس ویلي دي چې ساحلي ګارډ شپاړس کسه ژوندي وژغورل. او ټاکل شوې ده چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او نورو روسي چارواکو سره ملاقات په غرض هغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا خارجه وزیر به د روسیې د مشرانو سره د ایران، وینزویلا او یوکرین د بحرانونو په سر د راپورته شویو اختلافاتو په اړه په تفصیل خبرې وکړي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس براسو دې مرکې ته چې د امریکا معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلې، طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي موسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. دا چې سوی برید امریکایانو ته چې د طالبانو سره د سولې په خبرو بوخت دي څه ډول پیغام رسوي؟ د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
تر ډیره بریده پورې دا یو شی باید موږ تاسو ته وضاحت موجود اوسیږي چې په افغانستان کې روان مذاکراتي بهیر یو غیر رسمي جوړښت دار چې دی چې مذاکره او جګړه به په عین مهال روانه وي، او دا داسې کومه نوې طریقه د مذاکرې نه ده. د نمخ کې هم موږ دغه ډول مذاکرو بیلګې لرو. نو جګړه په خپل ځای روانه ده، سولې بحث په خپل ځای. اساسي لامل دا دی چې تر اوسه پورې د جګړې اړخونه سل په سل باوري نه شي دا د سولې بهیر به حتما هغه پایله وړاندې کوي چې په پای کې به جګړه ودرېږي او سیاسي بهیر به پیل کیږي. که څه هم دا دفتر دومره ډېر حساس نه و، تر ډېره حده پورې مدني ټولنو سره کار کوي او ډیموکراسي په ترویج باندې کار کوي، خو په یو ایس ایډ په مرسته باندې چلیږي. او په دې باندې حمله دوه دلیل دي. یو اساسي دلیل دا دی چې طالبان غواړي چې دا په اثبات ورسوي امریکایانو ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی اوس هم د جګړې په میدان همدومره پیاوړي دي لکه پخوا چې وو. او دویم دلیل دا دی چې د طالبانو په لیکو کې هم داسې افراد شته چې هغوی تر ډېره حده پورې د سولې د بهیر طرفدار نه دي او غواړي چې په داسې حساسو نقطو باندې حمله وکړي. یعنې حتمي نه ده چې دلته دغسې سپېښ وي، خو زما تحلیل دا دی چې هلته هم بعضې افراد شته چې د سولې د بهیر ملاتړی نه دي او غواړي دا پروسه مختل کړي. نو دویم ګام کېدی شي سړی ویلی شي چې کېدی شي دا هغه افرادو کار وي د طالبانو ترمنځ چې نه غواړي سولې بهیر مخته لاړ شي.
نو که داسې د سولې په یو داسې بې باوره حالت کې د روانو هڅو نه د څه ډول یا څه رقم نتیجې هیله کېدی شي؟
تر اوسه پورې خو چې لیدل کېږي، تر ډېره حده پورې بهیر کمې ځانګړې پایلې نه دي وړاندې کړي. او د سولې بهیرونه دي همداسې چې د باور د مراحل او کچې فرق کوي. د اوس دپاره دواړه اړخونه یوازینی باور یې دا دی چې موږ مذاکرې ته سره کینو او نیت شته چې خبرې وکړو. په دې باندې باور درلودل چې یو بل به قانع کړی شو دا پروسه به مخته لاړه شي. سلسله تر اوسه پورې هغه مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي. نو بې له شکه چې باورونه لا خام دي. د دې دپاره چې باورونه پاخه شي ضرورت دا دی چې دغه د مذاکرې بهیر پایلې یو څه راڅرګندې شي. له بده مرغه موږ ګورو چې هر وارې د شپږمه دوره ده چې مذاکرات کوم پړاو پای ته رسیږي، نو ویل کېږي چې موږ خوشبینه یو خو کانکریټ پرمختګ مو نه دی کړی. چې دغه خپله په ځان کې یو نوه ستونزه ایجاد کړې ده د باورونو د راوستو په لړ کې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي مبصرینو له قوله لیکلي دي چې د افغانستان په وړاندې ځینې جدي ګواښونه شته چې د سولې تړون لاسلیکولو سره په معجزوي ډول دا د منځه نه ځي. نو اوس د سولې د تګلارې د پرمختګ سره راتلونکي دپاره څه رقم پلان کولی شي چې پایداره سوله په افغانستان کې تضمین کړي؟
ګوري، د افغانستان کړکیچ په درې اړخونو باندې کار ته ضرورت لري. یو اساسي اړخوند د طالبانو او د امریکا او د افغانستان حکومت مذاکره ده چې د دې مثبتې پایلې راوځي او د غټه کتله چې په جګړه کې بوخت ده د سیاسي بهیر ته داخله شي. دویمه برخه هغه نورې مسلح ډلې دي چې یا د داعش تر نامه یا نورو بېلابېلو نومونو تر چتر لاندې فعالیت کوي، چې د افغانستان ولسمشر هم په وخت کې دا ویلي چې تر شلو پورې بېلابېلې ډلې د فعالیت کوي. د هغې په اړه باندې ضرورت دا دی چې افغانستان حکومت قوي نظامی پلان ولري او د غوډ محو کولو او د صحنې څخه د وسلو د پاره کار وکړي. دغه برخه د افغانستان د سولې د بهیر یعنی د تړونلیک وروسته کولو څخه اجتماعي سولې ده. دغه حالت د بدلولو لپاره ضرورت دی د ثبات لپاره چې اجتماعي سولې لپاره او پیس بلډینګ چې د سولې په ادبیاتو کې بولي هغه باندې کار وشي.
بله رحیم صاحب، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کاونټر پارت په مرستندوی ټولنې دغه حمله د سولې خبرو ته یو ضربه بلل ده، خو د طالبانو د مرکچی پلاوی ویان سوهیل شاهین په ټویټر لیکلی و چې دا به د سولې په خبرو باندې څه تاثیر ونه کړي. ستاسو نظر څه دی؟
زخ په لپاره دې باور يم زه هم دا خبره تاییدوم چې شاید ډېر ضربه ور نه کړی شي. هغه لامل دا دی چې دلته د دواړو خواو ترمنځ یو تفاهم لیدل کیږي چې جګړه او سولې بحث به یو ځای مختلف نه کله تاسو چې جګړه کوي طبیعي خبره ده چې هغه کې تاوان شته. د طالبانو تکتیک هم دا دی چې دوی چریکي امیر چې په بدل کې د افغانستان حکومت او د هغه سره په ملګرتیا باندې نړیوال قوتونه په اطرافي سیمو کې د طالبانو په مقابل کې تاسو وګورئ په لنډه موده کې د طالبانو ډېر مشران د جګړې په صحنه کې وژل شوي دي. ان د بارو په اړه جګړه نه ده د پاینې حال کې د مذاکرې بحث هم مخته روان دی. ناشته ولاړې روانې دي یو څه ویری پیدا کوي شړی ته اما دا چې جګړه به څومره پیاده ځول لري ځکه په فکر نه کوم تکابل حملې په شیر حملې به تم لري ځول لري.
مننه رحیم صاحب کوم ودان
تاسو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې 12 روغتیایي مرکزونه تړلې دي. چارواکي وایي دا کلینیکونه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د یوې موسې پورې اړه درلوده او د بندېدو عمده علت یې روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د موسسې لخوا د تنخوا نه ورکړه او کلینیکونو ته د درملو نه رسېدل ښودلی دی. دې باره کې راپور ته
چارواکي وایي طالبانو په نورستان کې د 12 روغتیایي مرکزونه لاغې وروسته تړلي چې ولسی خلکو او روغتیایي کارکوونکو طالب وسلوالو ته شکایت کړی. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري امریکا غږ ته ویل دوه جمعې کېږي چې طالبانو په 15 ولسوالیو کې د اهیټ په نوم موسسې 12 روغتیایي مرکزونه تړلي و خو تېره ورځې په کامدیش کې 15 ته بیرته اجازه ورکړې.
نورګرام کې دواب کې مانډول کې په کامدیش کې پرته له دغه نه واما پارون نه په وایګل کې نه دي بند کړي. نور خاطر شرقي نورستان کې بند کړي جمله 12 کلینیک او 12 کلینیک بند دي او نور خلاص.
هغه وایي روغتیایي کارکوونکي او سیمه ایز خلک طالبانو ته عریض شوي ځکه یوازې د اهیډ موسسې پورې تړلې روغتیایي مرکزونه قلب کړي.
داسې ساحو کې دي چې هلته د حکومت کوریج نشته او ټول د طالبانو ساحې دي. زموږ خپل پرسونل هم ځینې شکایتونه کړي دي خلکو ته او په دغه خاطر باندې رښتیا هم دغه نوي انجیو چې راغلی د دوی خدمات هم یو څه د دوی قیمت ډېر ټیټ قیمت دی ورکړی چې په ډېرو لږو پیسو دا پروژه اخیستې ده چې په هغه هېڅ امکان نه لري چې دوی تطبیق کړي. نو خدمات ټکنی کېږي چې پیسې نه خو واضح خبره ده چې
ډاکټر ستوری وایي نوی انجو روغتیا پالو ته د فعالیت لمخې د تنخواه د ورکړې ژمنه کړې او طالبانو دام ویلي چې روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ دارو درمل نه رسیږي. دا اوس په ټول نورستان کې 43 روغتیایي مرکزونه آباد دي چې 10 د اهیډ موسسې پورې تړلې دي. ځایي خلک هم وایي له اوسنۍ روغتیایي خدماتو ناراضه دي او که کلینیکونه همداسې تړلې پاتې شي نو ګڼ ناروغان به له نه درمل ومري. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. خود نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په سي حادثي توندي کړي دي.
د چکن ځای کې طالبانو د دغه دي شاهد دي د دغه کړي دي حکومت ته کوم شرایط وړاندې کړي چې دا شرایط را سره
او نورستان کې څو نه وخت کېږي چې د تړلې دي.
دا تقریبا
دوه هفته کېږي.
خبرې روانې دي هغه غلطه جریان لري خبرې تقریبا کېږي چې د هفته کې حل شي.
د نورستان په گاوند لغمان کې مڅو ونی مخ کې طالب وسلوالو روغتیایي مرکزونه تړلی او چې اګنی کمزوري خدماتي ولسی خلکو ته د منولو نه وو. زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدرمن اوریدونکو اوس په مخړې د خبرونې نړیوال رپورټونه ته د امریکا او چین د سوداګرۍ استازي پرون د جمعې په ورځ په داسې حال کې د دوهمې ورځې لپاره غونډه کړې وه چې امریکا څو ساعته مخکې پر چینایي محصولاتو د نوو تعرفو د لګولو اعلان وکړ. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
متحده ایالاتو په داسې حال کې لاله سلنه څخه تر 25% پورې دا 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت پر چینایي وارداتو ګمرکي محصول زیات کړ، چې د سوداګرۍ په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د چین د صدارت مرستیال لیوهی او د امریکا د مذاکراتي ډلې ترمنځ نوې هڅې پیل کی. په دغو خبرو کې لیوهی د چین د هیئت مشري کوي. دغه خبرې وروسته تر هغه لا ناکامېدو سره مخامخ شوې چې د ټرمپ ادارې په بیجینګ تور ولګاو چې له خپلو ژمنو په شا شوی دی. دا چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وروسته تر هغه له امریکا څخه یو ځل بیا دا جوړجاړي د یوې لارې د لټولو غوښتنه وکړه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر چینایي وارداتو نوې تعرفې زیاتې کړي. دا سوداګرۍ په برخه کې د امریکا او چین د مشورو په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان گینگ شوانگ وویل:
زه باید ټینګار وکړم چې د چین او امریکا ترمنځ یو ښه او ټینګ ارتباط د دواړو هیوادونو په ګټه دی. موږ هیله لرو چې د امریکا او چین لوري به وکولی شي چې په ګډه کار وکړي او د همغږۍ، همکارۍ او ثبات دو اړخیز ارتباط رامنځته کړي. په دې لړ کې هیله لرو چې امریکا به له موږ سره تفاهم ته ورسیږي.
نن د ورځې په سر کې د چین حکومت ویلي وو چې د دغو تعرفو په ځواب کې به متقابل اقدامات وکړي، خو جزئیات یې څرګند نه کړل. د امریکا د تعرفو په اړه د چین په ختیځ کې عمده خرڅونکي چې زیاتره یې صادرونکي دي وویل دوی د امریکا د تعرفو له لاسه پوزې ته راغلي دي. د یی یو د عمده فروشۍ په مارکیټ کې د سونګ وینشین په نامه د قرطاسیې یو خرڅونکي وویل:
دا یو ډیر غیر منطقي کار دی. څو کاله مخکې زموږ تجارت خورا ښه و، خو د ټرمپ تر ولسمشر کېدو وروسته تجارتي کړکیچونه خورا زیات شوي دي او موږ ټول یې اغیزمن کړي یو. ځینې امریکایي مشتریان چین ته نه راځي او همدا اوس د تعرفو زیان خورا زیات دی.
په ورته وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برونو لامارت نن جمعه د سی نیوز له تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل چې د تجارت په اړه د چین او امریکا ترمنځ د لانجې زیاتېدل نړیوال اقتصادي ودې ته یو ګواښ پېښوي.
د چین او امریکا د سوداګرۍ جګړه د نړۍ ودې ته له بل هر څو څخه زیات ګواښ پېښوي. دا په دې معنا چې تجارتي تعرفې به لوړې شي، په نړۍ کې به د ډیرو تولیداتو انتقال نه کیږي او کارونه به له منځه ولاړ شي. تجارتي جګړه به په فرانسا او اروپا کې کارونه له منځه یوسي، نو اروپا باید له دغې جګړې سره د مقابلې لپاره سره یو شي.
د امریکا نویو تعرفو په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه زیات کړي دي چې دواړه خواوې یوې تجارتي موافقې ته د رسیدلو لپاره د خبرو وروسته هلې ځلې کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د نایجیریا محلي ملیشو تقریبا 900 ماشومان خوشی کړل. دا د دوی د هغې ژمنې یوه برخه ده چې غوښتل یې د ماشومانو استخدام او ورڅخه کار اخیستل پای ته ورسوي. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا راپور رالېږلی دی.
یونیسف پرون د جمعې په ورځ په ژنیو کې په مطبوعاتي کنفرانس کې اعلان کړ چې د ملکیانو خاصې ګډې قوې یا سی جی ټی اف په شمال ختیځ خارګوټي مادوګوري کې 840 نوي تنه ماشومان خوشی کړل. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2013 کال کې جوړ شو چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د تروریستي ډلې له حملو نه د ټولنو په ژغورلو کې مرسته وکړي، مګر ملیشو په سلګونو ماشومان هم استخدام کړي دي. دغې قوې یا سی جی ټی اف 2010 کال کې د کاري پلان موافقه لاسلیک کړه چې هغه ژمنه پکې هم شامله و چې وایي په پاسکری کې د ماشومانو استخدامول پای ته رسوي او هغه ماشومان خوشی کوي چې د دوی تر لاس لاندې دي. یونیسف ویلې د هغه وخت نه را په دې خوا 1020 تنه ماشومان خوشی کړل شوي دي. د یونیسف نتا کرستوف بلراکا د جمعې د ورځې په مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي دغه ځوانان به ملکی ژوند ته په ورګډېدو کې مرستې ته ضرورت ولري. د یونیسف نتا کرستوف بلراکا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
The children and young people released today will benefit from reintegration programs to help them return to civilian life and seize new opportunities for their own development.
ماشومان او تنکی ځوانان به چې نن خوشی کړل شلو په ټولنه کې د بیا شاملېدو پروګرامونو نه ګټه واخلي. دغه پروګرامونه به د دوی سره په ټولنه کې په مدغم کېدو کې مرسته وکړي او د خپل پرمختګ لپاره به نوي فرصتونه لاسته راوړي. بې له دغې مرستې نه چې ډېر ماشومان د وسلوالو ډلو له منګولو نه خلاص شوي دي، په ملکي ژوند کې مدغم کېدل ورته مشکل دي، ځکه زده کړې نه دي کړي او هنري مهارت هم نه لري. یونیسف ویلي وسلوالو ډلو له ماشومان نه په جنګ او غیر جنګي کارونو کې کار اخیسته، وژل او تاوتریخوالی یې په خپلو سترګو لیده. دوی وویل په ټولنه کې د بیا مدغم کېدو په پروګرامونو سره به د ځوانانو سره په زده کړه او مسلکي روزنه کې مرسته کیږي. بوکو حرام د یوې لسیزې د پاڅون په وخت کې په زرګونو ماشومان هم استخدام کړي دي چې غواړي د نایجیریا په شمال ختیځ کې افراطي اسلامي دولت جوړ کړي. یونیسف ویل وسلوالو مخالفو ډلو د 2013 او د 2018 کلونو ترمنځ باندې 3500 تنه ماشومان استخدام کړي وو او کار ورنه اخیستل شوی وو. دغه ادارې ویل نور ماشومان وژل شوي، بې فتح شوي، لاس او پښې ورنه پرې شوي او تښتول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د نوریدونکو په پاکستان کې چې کابو ټول اوسیدونکو مسلمانان دي، تر 50% لږ غیر مسلمانان اتباع هم لري چې په هغو کې عیسویان او هندوان هم شامل دي. خو د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې په دې هېواد کې هر کال په سلګونو ځوانې هندو او عیسوي نجونې په زور د اسلام منلو ته مجبوریږي. ویل سوي یو شمېر برمته سوي او ځینې بیا له مسلمانانو سره ودونه کړي دي. د امریکا ژغ خبریال محمد ثاقب د هغو دوو ځوانو نجونو له خپلوانو سره خبرې کړي چې وایي د کورنۍ غړي یې برمته سوي او په زور د اسلام منلو ته مجبورې سوي دي.
د پاکستان د سن ایالات په ګوټه کې ولسوالۍ کې کویتا نومې له حکومت څخه غواړي چې د هغې د دوه کوچنیو خویندو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. هغه وایي چې دوه خویندې په مارچ میاشت کې وتښتول شول او بیا مسلمانې شوي دي. کویتا خپله کیسه داسې بیانوي:
زه له خپل مور سره هلته ناسته وم چې یو موټر راغی، وسلوال کسان ورنه راښکته شول او زما دوه خویندې یې یوړې. بل ورځ خبر شو چې خویندې مې مذهب بدل کړی دی.
ځایي خلک وایي چې په وروستیو کلونو کې د سن ایالات په بیلابیلو کلیو کې اسلام ته په زور دعوت کېدل عام شوی دی. د دې پیښو ډېرې قرباني ځوانې نجونې دي. ډېرې کلیوال وایي چې برمته کېدنې د بهار چنډي شریف په نامه د کوټکې ولسوالۍ په یوه لرغوني زیارت پلانېږي، خو د زیارت کارکوونکي دغه ادعاوې ردوي او وایي چې غیر مسلمان خلک په خپله خوښه دلته راځي او اسلام قبلوي. د دې زیارت یو کارکوونکی جاوید احمد بن عبدالحی وایي:
دا د شکر ځای دی چې دلته ډېر خلک اسلام ته مخه کوي، حتی کورنۍ دلته اسلام قبلوي. دا یو نوی پدیده نه ده، مونږ دا کار د پیړیو راهیسې کوو.
خو پولیس د کویتا د خویندو په حق را بل تصویر وړاندې کوي. د پولیسو په وینا دغه دوه خویندې په خپله خوښه پنجاب ایالت ته د واده کولو په موخه د کور څخه تښتېدلي دي. پنجاب هغه ایالت دی چې نجونې 13 کلنۍ څخه په کم عمر واده کولی شي. د ګوټکی ولسوالۍ د پولیسو مشر د دې قضیې په هکله نظر نه دی ورکړی، خو د امریکا غږ خبریال ته یې ویلي چې حکومت خپل کار په مسؤلانه ډول کوي. سلیم الله ودو د ګوټکی ولسوالۍ د پولیسو مرستیال وایي:
هیڅوک د دې حق نه لري چې یو کس په زور د اسلام منلو ته مجبور کړي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې هر څوک د دې حق لري چې خپل مذهب تعقیب کړي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون مشره عظما نورانی وایي چې په پاکستان کې پر ځوانو نجونو په زور د اسلام دین قبلول نه یوازې چې حقیقت لري، بلکې دا یو تجارت ګرځېدلی دی. عظما نورانی وایي:
مذهبي چیرې دا د یو تجارت په څیر چلی. دوی د دې کار لپاره پیسې ترلاسه کوي. دوی وایي چې که یو څوک اسلام ته دعوت شي نو خدای به دوی ته اجر ورکړي، او دې کار د پولیسو، قضاتو، څارنوالانو او یو شمېر نورو په ګډون زموږ په عدلي او جنایي سیستم کې نفوذ کړی دی.
د اسلام آباد په عالی محکمه کې د کابیتا د دوه خویندو قضیه د ډیرو پام ځان ته اړولی دی. د خویندو ویلي چې له مسلمانانو سره یې واده کړی او په خپله خوښه مسلمانی شوي دي، خو د کابیتا کورنۍ د دې کیسې په هکله شک لري. د بشری حقونو فعالین په سیاسي مشرانو غږ کوي چې د مذهب او د ازادۍ ساتلو لپاره ډیر کار وکړي ترڅو اقلیت ډلې د خپل مذهب په تعقیب کولو کې د خوندیتوب احساس وکړي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي په افغانستان کې د 140 ډلو حیواناتو او مرغانو نسل د منځه تللی او لګوار سره مخ دی. دا چارواکي اوږده جګړه د ښکار او ځنګلونو وهل لو په برخه کې له ټکنالوژي څخه کار اخیستل او د چاپیریال په وړاندې د خلکو بې خبري لوی ګواښونه ګڼي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وی په افغانستان کې د اوږدې جګړې او د یو شمېر نورو ټولنیزو عواملو له امله دغه هېواد د وحشي ژوند ډېر خوندي ځایونه له منځه تللي او له امله یې ډېرې وحشي ژبې او مرغان له افغانستان څخه وتو ته اړ شوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کابل ولایت د دفتر رئیس کاظم همین امریکا غږ آشنا ته وویل چې افغانستان ښه وضعیت کې نه دی. هغه د مثال په ډول کابل یاد کړ او وویل چې په دغه ولایت کې اکثره مرغان چې په دغه سیمه کې ژوند کوو له منځه تللي دي.
تر هغه چې مونږ جو او مرغان ته پناه ځایونه پیدا نکړو یا د مهاجر مرغان لپاره طالبونه پیدا نکړو او یا هم شنی ونی نوی دوی نور سیمه ته ځي
اینو میرند جای دی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دغه چارواکي وی د ټکنالوژي وده هم د وحشي ژو او مرغانو د نسل د کمیدو پر وړاندې جدي ګواښونه راولاړ کړي دي. ښاغلی همین وی اوس د مرغانو او ژو د ښکار او د هغوی د وسیدانې د ځایونو له منځه وړلو دپاره نوې ټکنالوژي کارول کیږي.
پخوا له 20 متره فاصلې څخه یو ژوند یوه مرغۍ یا غوسۍ ښکار کېده. نن متاسفانه مونږ ګورو چې د کیلومترونو فاصلې څخه د ټوپک ډز کوي او یا هم مثلا یوه ونه چې پرې کوي. پرمختللې ټکنالوژي په واسطه یې اره جوړه کړې چې په ډله ییز ډول د ځنګلونو ونې پرې کوي.
افغانستان د ډېرو غرونو او ځنګلونو درلودو له امله نه یوازې دننه په خپل هېواد کې د مختلفو وحشي ژوو او مرغانو کوربه دی، بلکې د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا، لویدیځې اسیا او د چین ترمنځ د مرغانو او وحشي ژوو تګ راتګ په لاره کې هم پروت دی. د کابل د ژوبڼ رئیس عزیز ګل ساقب امریکا غږ آشنا ته وویل چې د 190 ژوو او مرغانو له ډلې چې نسل یې د انقراض په حالت کې دی، نیمایي مرغان دي.
په افغانستان کې علاوه له نورو ژوو نه تقریبا 540 ډوله مرغان تحقیق شوي او کشف شوي وو چې متاسفانه او بدبختانه څلور لسیزې جنګونو او بمبارډمانونو د طبیعت خرابوالی، د دوی د کورونو د ځالو خرابوالی په دوی باندې منفي تاثیر کړی او تقریبا اکثریت وحشي یا غوښه خوړونکي مرغان د دوی نسل مخ په کمیدو ده. کوم لیست چې په 149 ډوله ژوي او مرغان چې محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې ادارې اعلان کړی چې دا په انقراض کې دي یا مخ په ورکېدو دي یا په کمیدو دي، په دې کې تقریبا نیمایي مرغان دي او هغه اکثریت غوښه خوړونکي مرغان دي.
وګړه جګړه د اقلیم بدلون په بیساري ډول د ځنګلونو پرې کول، د مرغانو ښکار او په غرونو کې جنګونه او بمباری له افغانستان څخه ګاونډیو هېوادو ته د مرغانو د کډه کېدو او د مرغانو د نسل د کمیدو په لوی عواملو کې شمیرل کیږي. د کابل د ژوبڼ رئیس وایي د مرغانو د نسل د کمیدو په عواملو کې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د خلکو معلوماتو کموالی هم اغیز لري.
متاسفانه یو بد رواج دا دی که حلال وي که حرام وي، دوی ته که نسل کم وي که زیات وي، اکثریت ولایتو کې ښکار کیږي، بیره مناخ کار کیږي، په چرای ټوپک باندې پاوا کې پیډازي کیږي، ګوریم نه چې دا د خړو دی کنه دي. اکثره تا حلال مرغان حتی نسل کم دي، متاسفانه تر هم نه کیږي پیډي.
خو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وی چې دغه ادارې د حاصل عمله وزت یو څه شوي. دا ادارې د مثال په ډول په کابل کې شپک ډوله مرغانو بیرته پیدا کیدل د امدی حسو پیل غني. په دې مرغانو کې بینګک، سایرا، کچا، کلاخورک هم شامل دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې لس کاله دمخه دا مرغان په کابل کې نه و.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا جغ آشنا راځو سګوسی.